مشال ریډیو یو بل خبرونه ته مزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوې په دې یو ساته خبرونه کې به اووري سي امریکا په یمن کې په واکې د بدلون راتله د دې هوا د ولس په ګټه بولی په پېښور کې د ترګري یو ځنګړی عدالت مولانا سوفی محمد په رسمي توګه په جرمونو تورن کړی دی د دې ترڅنګ یو اونیز خبرونه هم لرو خو لمړی ورزو پامیر ساحل ته چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي
لومړی سرټ کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریا ولسمشر خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی او امریکا په یمن کې د واک د چټک سپارښت غږ کړی دی. بشپړ خبرونه د سوریا دولتي ټلویزیون وویل د هیواد په شمال لویدیز ښار جیسل الشغور کې له سلګونو وسلوالو سره په نښته کې 140 امنیتي سرتیري وژل شوي. تر دې وروسته د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن جوپی ویلي د سوریا ولسمشر بشار الاسد خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د شام یا د سوریا د کورنیو چارو وزیر ابراهیم شار ویلي حکومت به غلی پاتې نه شي او د دولت پر ضد د بریدونو به سم ځواب ورکول کیږي. د رپورټ تر مخې امنیتي سوریایي سرتیري په یاد ښار کې له وسلوالو سره په نښتو کې دی. البته فعالین بیا وایي د ځایي امنیت په سر دفتر کې د امنیتي سرتیرو ترمنځ بغاوت شوی دی. سرتیرو پر هغو پولیسو ډزې کړې دي چې پر مظاهره کوونکو ګولۍ نه ورولې. نه خو هم د حکومت او نه هم د فعالینو د دې خبرو په آزاد ډول پخلی شوی ځکه چې حکومت بهرنۍ رسنۍ تر سخت بندیز لاندې راوستې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویلي هیواد چمتو دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته لاړ شي او هلته د سوله ییزو مظاهره چانو د ځورونې پر ضد د اسد د رژیم غندنې پریکړه لیک وړاندې کړي. د امریکا سپینې ماڼۍ غږ کړی دی چې په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح سعودي عرب ته تر تګ وروسته د واک د سپارښت عمل ګړندی کړل شي. صالح تر هغې وروسته سعودي عرب ته د درملنې لپاره لاړ چې د یوه برید پر مهال ژوبل شوی و. لونۍ راهیسې د صالح د 3 کالنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې په ورسلوال نښتې اوښتې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني ویلي د واک د سپارښت چټک عمل د خلکو په ګټه کې دی. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رژیم د سوله ییزې پای لپاره د خپل ملاتړ بیا ښودنه وکړه. میرمن کلینټن وایي
We do want to emphasize we're calling for a peaceful and orderly transition, a non-violent transition that is consistent with Yemen's own
مګوارو چې ټینګار وکړو چې د واک د سولې او با ترتیب سپارښت غږ وکړو. به لتاو تریخوالی سپارښت چې د یمن د خپل اساسي قانون یا آئین تر مخوي او زموږ دریض نه دی بدل شوی. دا هم هڅه دی او موږ وایو چې د واک ګړندی سپارښت د یمنی وګړو په بهترینو ګټو کې دی. دا خبرې میرمن کلینټن کړي دي. تر دې مخکې 13 ورځ د یمن د حکومت مخالفینو مرستیال ولسمشر عابد ربو منصور هادی ته د واک د ورکولو ملاتړ کړی و. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر باراک اوباما تمه لري چې ژر دا پریکړه وکړي چې له افغانستانه به څومره امریکایي سرتیري د جولای د میاشتې له پایله راوباسي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني ویلي اوباما اراده لري چې له افغانستانه د ځمکنیو حالاتو پر اساس په رښتینی یا ځانګړي ډول امریکایي سرتیري وباسي. کارني وویل د سرتیرو د شمیر په ترڅ کې تر اوسه څه پریکړه نه ده شوې. هغه ویل اوباما انتظار کوي چې د امریکا د پوځي قومندانانو مشوره واوري. په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 1,00,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي. امریکا او ناټو پلان لري چې تر 2014 زیږیز کال تر پای خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او د هیواد ټولې امنیتي چارې افغان حکومت ته وسپاري. چارواکي وایي سبا به اوباما د ویډیوي غونډې له لارې په دې موضوع له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې وکړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشرانو ډله د آسترالیا په پلازمینه ویانا کې نن په دویمه ورځ هم غونډه کوي. دا غونډه به تر یوې اونۍ روانه وي. د غونډې موخه د سوریا او ایران د مشکوکو اټومي پروګرامونو په اړه خبرې کول دي. هلته امریکا او نورو هیوادونو هم د اټومي انرژي پر نړیوالې ادارې فشار زیات کړی چې سوریا د خپل مشکوک او ناقانونه اټومي فعالیت لپاره ملامت کاندي. 13 ورځ د غونډې د پرانیستې پر مهال د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وویل سوریا په همکارۍ کې پاتې راغلې ده. پر دې مهال د ایران د مشکوک اټومي پروګرام مسله هم په ایجنډې لوی ځای درلود. ښاغلی امانو پر دې اړه وویل
I would like to reiterate my request to Iran to proactively
دی وایي زه غواړم چې بیا له ایران غوښتنه وکړم چې له ادارې سره دې پوره همکاري وکړي او بیا دې له دې ادارې سره په اړیکه کې شي چې د هغو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي چې ښایي پوځي بڼه ولري. پر ایران تور دی چې د اټومي وسلې جوړول غواړي، خو تهران دا ردوي او وایي د سوله ییزو موخو لپاره یې اټومي پروګرام روان کړی دی. چین اعلان کړی دی چې ډیپلوماټانو یې د لیبیا په بنغازي کې د واک د سپارښت لولسی شورا سره لیدن کړی دی. بنغازي د یاغیانو قوي مرکز دی چې د معمر قذافي رژیم نسکورول غواړي. دا د چینی ډیپلوماټانو دویمه لیدنه ده له دې یاغیانو سره. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. اسی پامیر ساحل وړاندې کول. ترنو اوریدونکو د مشال ریډیو ټولې خبرونې تاسو په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که د دې خبرونې تر پای را سره واست نو د دې موضوعاتو په اړه به تفصیل واورئ. د امریکا حکومت وای په یمن کې په واک کې بدلون د دې هیواد د ولس په ګټه دی.
immediate transition is in the best interest of the Yemeni people.
په پېښور کې یو عدالت مولانا صوفي محمد په رسمي توګه په جرمونو تورن کړی دی. په دیر کې څو ورځې وړاندې د ترهګرۍ په یو برید کې د وزل سوي عسكر پلاروای
دا قسم خورم چې زما زوی تر د وسه پورې ډز نه دا کړی، خو په دغه وخت کې هغه بیا هم خدای تعالی دومره موقع ورکړل چې دغه دښمنانو سره ښه جنګېدل.
په پېښور کې د یوې غونډې په ترڅ کې د لاسي کار هنرمندو میرمنو ته سندونه ورکړل شوي دي. یو میرمن د خپل کار د مرکز په اړه وایي،
موږ جنکو تل تستکاری کار خایو، کپڑے په جوړو د نارینو د زنانا.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورټونه او همدا ډول اونیز خبرونه موږ او متلونه هم د دې خبرونې برخه ده. لمشال ریډیو سره اوسئ. درنوردونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې اسی په یمن کې خلکو د دې هیواد ولسمشر علي عبدالله صالح سعودي عرب ته د علاج لپاره تلل لمانځي. د امریکا حکومت ویل دي چې دوی په یمن کې رامنځته کېدونکي حالات له نږدې څاري او په دې هیواد کې په سولیزه توګه په واکې د بدلون غوښتنه کړې ده. په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل سي په یمن په اړه په د دوی په دریځ کې بدلون نه دی راغلی، او د هغې په خبره سي څومره زر په دې هیواد کې په واکې بدلون رامنځته کیږي هغه د دې هیواد د ولس په ګټه دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار هارون باچا په دې رپورټ کې اورو. سي له واشنگتن څخه رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې د عربي هیواد یمن ولسمشر علي عبدالله صالح تیره جمعه د نوموړي په محل د توغندیو د یوه برید په نتیجه کې له ټپي کېدو وروسته دا مهال د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې تر درملنې لاندې دی. د هیواد دننه یې له سیاسي مخالفینو لخوا داسې انګیرل کېږي چې ګنې د ده د واکمنۍ موده پای ته رسېدلې وي. په عین حال کې د امریکا حکومت ویلي د یمن له حکومتي چارواکو او مدني ټولنې له استازو سره د مستقیمو لیدنو په ترڅ کې په دغه هیواد کې رامنځته شوي حالات له نږدې ساري. د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې یو ځل بیا په یمن کې د حکومتي اقتدار د یو سوله ییز انتقال په خبره ټینګار وکړ او ویل،
Obviously I can't speculate on what President Saleh is going to do or say.
کار دا زه دا اندازه نشم لګولې چې ولسمشر صالح به کوم اقدام وکړي، ولې موږ غواړو دا په ډاګه کړو چې موږ د اقتدار د یو سم او پرم نه انتقال غوښتونکي یو. یو داسې بې له تشدد حکومتي انتقال چې د یمن له اساسي قانون سره په سمون کې وي، او زموږ دریز بدل شوی نه دی. زموږ په نیز د انتقال په سمدستي توګه عملي کېدل د یمنی خلکو په تر ټولو ښه ګټه تمامېږي. د یادولو دا چې د تیرې جنوري له میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت مخالفه مظاهرو په ترڅ کې له ولسمشر صالح څخه د دیرش کلنه حکومتي واک د پریښودو غوښتنې دوام لري. په پلازمینه سنا کې چې د ولسمشر له هیواده بهر ته پتګ د خوشاله سرګندونی کیږي، یو تن مظاهره کوونکی عامر الخامس رایټرز ایجنسی ته ویلي دوی غواړي ولسمشر صالح د یمنی ولس د وژلو په تور کې محاکمه کړل شي او زیاته کړه، موږ له تحریر سلور لاري څخه دا وایو چې علي عبدالله صالح همدغه وچلاړو او بیرته به ستون نشي. علي عبدالله اوس د ماضی یو کیسه دا چې ورسره د ظلم او زیاتی باب بند شو. یو بل ویشت کلن تن چې خپل نوم یې حامد خودلې د ټلیفون لارې د آزاد اروپا ریډیو ته په پلازمینا سنا کې د تازه صورتحال په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې خلک خو د ولسمشر صالح په تګ د خوښۍ څرګندونې کوي، ولې داسې کوم پلان نه لري چې خایي د اقتدار واګې به د چا لاسو ته ورشي. دغه ځوان کل چې د انقلاب برخه جوړه شوې ده، مشکل دا دی چې د بل ولسمشر د سوال لپاره ورسره ځواب نشته. پوښتنه دا راولاړیږي چې د ولسمشر د تک په صورت کې به دوی له هیواد سره څه کوي. تاسو ته د معلومه وي چې موږ یو قبایلي نظام لرو او له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ یو. ستا د انقلاب ځواب څه دی؟ اداري فساد به څنګه ختموي؟ د قبایلو دښمنیو سره به څه کوي؟ او داسې نورې مسلې. دوی وایي هیڅ خبره نه ده، او همدغه هغه اصلي مسله ده چې دوی د هیواد راتلونکي په اړه کوم ویژن نه لري. دوی وایي ټیک ته هغه باید خامخا لاړ شي او تر هغې وروسته به څه پرېکړه
وکړو.
په عین حال کې رسنیو د یمن د موقتی مشر ابو ربو منصور هادی د خولې خبر راغستې چې ویلي دي ولسمشر صالح به په راروانو څو ورځو کې هیواد ته ستون شي. بلې خوا ته بیا راپورونه ښایي چې د سیمې ډیپلوماتان او شنونکي په سیمه کې د سعودي عرب مهم رول ته په کتنې داسې فکر کوي چې ګوند دغه حکومت به په ولسمشر صالح د اقتدار د سولیز انتقال پروسې سره د ملاتړ کولو لپاره فشار واچوي. په داسې کې د لویدیځو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیې، هسپانیې او ایتالیې مشرانو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو د سعودي د حکومت د ولسمشر صالح د درملنې کولو مننه کړې ده، او د یمن په ټولو مخالفو ډلو یې غږ کړی تر څو د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل پلي کړې د سیاسي جوړجاړي له پروسې سره یو ځای شي. د راپورونو پر اساس لویدیځ د خبرې اندېښمن کړی چې کچر یې د یمن سیاسي حالات چې دا مهال یې پترس کې کورنۍ جګړې پیل شوي دي ټیکاو نه شي، نو ممکن دغه هیواد کې به القاعده شبکه پیاوړې شي چې په ګاونډ کې به د نړۍ د تیلو د صادراتو تر ټولو غټ هیواد سعودي عرب له سترو ګواښونو سره مخ کی. راپورونه دا هم ښایي چې که څه هم د یمن پوځ او امنیتي ځواکونه دا مهال د ولسمشر علي عبدالله صالح د نږدو خپلوانو په کنټرول کې دي، د سیړونکو په اند ګرانه بریښي چې بشپړ حکومتي واک اختیار بیرته د نوموړي لاسو ته ورشي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
درنو اوردونکو تاسو مشال ریډیو او ری اوسم د پېښور پر لور. د تحریک نفاذ شریعت محمدی مصر مولانا صفی محمد له ډیر مودې راهیسې د ځینو جرمونو په تور کې په بند کې دی، خو اوس د ترهګرۍ د مخنیوي یو ځانګړی عدالت هغه په رسمي توګه په تورونو جرمن په تورونو مجرم کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په اړه ریپورت راکوي.
تیره ورځ په پیښور سنټرل جیل کې د سوات د ترګرۍ ضد عدالت خصوصي څانګه کې د مولانا صوفی محمد د قضیه اورونې نه پس په دوو کیسونو کې په مولانا صوفی محمد پر دی جرم ولګول شو. په دې ډول کې د مولانا صوفی محمد په ضد د مقدمه حکومتي وکیل خورشید خان مشال ریډیو ته وویل
پنن کین کوټ کې د سپی محمد صاحب وو کی څونه لګیدل نو په دې وو کی څونه کې نو دو کی څونه کې چې په علت نمبر 216 او په علت نمبر 250 کې په دې کې په دې باندې پر دې جرم عائد شو او راتلون کې چې له منه کې دا د شهادت د پاره او ټاکره شو په دې پینګو کې څونه کې چې نو حاضرې شو لبیا او په هغه کې د راتلون کې هم د روان میاشتې ورشتم تاریخ 27 دا د حاضرې د پاره مقرر کې شو.
په مولانا صوفی محمد باندې د تونروي د ریاست په ضد د ولس د راپارولو قتل او د حکومت په کارونو کې د خندونو د ودرولو تورونه دي. په دې ډول کې د مولانا صوفی محمد په ضد د مقدمه حکومتي وکیل خورشید خان مشال ریډیو ته وویل
په دې کې چې دینو 302 دغه شان دي 120 دي دا د سټیټ خلاف چې دي عوام اوکسالون دي د سټیټ خلاف کنسلری چې کوم دي دغه خلاف چې دینو 350 چې را ته پولیس ورا یا سرکاري اهلکار چې هغه قانوني دومره چې هغه یو کار وکړي او هغه ته په غیر قانوني طریقه باندې منې کې نو په دې ټولو کې چې نو کې هم د کشانت د تاسو د قتل اقدام قتل او د سټیټ خلاف د بغاوت
د حکومتي وکیل نه مې چې کله وپوښتل چې مولانا صوفی محمد خو د پاکستان د عدالتونو نه انکاري دی او د خپلې مقدمه لپاره یې د وکیل د نیولو نه هم انکار کړی و، نو بیا تاسې د هغه په مقدمه کې څرنګه د پرمختګ کړی دی؟ نو هغه مشال ریډیو ته وویل
سیستم نه د انکار کولو اظهار کړی و، نو دا بیا د عدالت ذمہ واري ده که په داسې حالاتو کې چې یو منظم هغه ځانته د وکیل نیول دا نه کوي چې زه تاسو وکیل نه نشم نو دا کوم ذمہواری دا چې هغه سپیک ته وي مه تاسو د دې لپاره دا سپیک ته شو باندې وکیل تاسو کوم شي نو هغه عدالت مخکنه حکم کړی او پرووینشل ګورنمنت هغه لپاره عبدالمجید نوم یو وکیل دی چې هغه تاکره نه
د حکومتي وکیل خورشید خان نمی چکل او پختل چې د مولانا شوپی محمد د مقدمه تعلق خود سوات او د دیر سره دی نو ولی د دغه مقدمه او روانه په سوات کې د ترګری په ضد عدالت کې نه کیږي نو هغه وویل
دا کوم کوم چې دی نو د اس سی سوان یو هڅه او چې دلته کې مولانا شوپی محمد سره دلته کې اسیل دی او دا سکیورټی فورسز دا نه دا چې راځي موږ ته سوات دی دا عدالت کا د پروډکشن د پښکول موږ په پاراګرام دی لہذا په دې سلسله کې دا کین کوټ موږ ته راغولو
یاد دی وی چې مولانا شوپی محمد په 2009 هم کې په ملکن ډیویژن کې د حکومت او وسلوالو ترمنس د جګړې ودرولو لپاره منځګړتوب کړی وو او په ملکن ډیویژن کې په شری نظام نافذ کولو سلا شوی وو ولې د هغه لوزنامې د ناکامۍ نه پس په 2009 هم کې حکومت مولانا شوپی محمد د تونروي او د ریاست په ضد د سازش د تورونو په بنیاد ونیولو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332533351 د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز او اسوسییټډ پریس خبري اجانس د اروپا کې د لی حرکت الجهاد الاسلامي د مصر الیاس کشمیری د وزل کې دوه پاړه لکه کڅه هم د کشمیری د مرګ ریپورتونه دي خو د دالیا نسی ویل کېدای چې کشمیری تر تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هغه برید کې وزل سو او کنه سی د شمالي وزیرستان د وانه پسمه کې تر سره سوی وو فرخنده وزیر په دې اړه نور تفصیل درکوي
امریکایي ورسپانا نیویارک ټایمز د پاکستان د یوې اورپک ډلې د مشر الیاس کشمیری د مرګ په اړه لیکي که څه هم په یو ډرون حمله کې د کشمیری د مرګ خبرونه دي خو تر اوسه د پاکستان او امریکا چارواکو د کشمیری د مرګ پوره تصدیق نه دی کړی ورسپانا وایي هغه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د دغه ډلې د مشرۍ یو کاندید کېدای شو امریکایي چارواکي کشمیری د القاعده د پوځي عملیاتو مشر ګڼي او د هغه 500 سانو په لیست کې هم وو چې د پاکستان حکومت ته په ترګر پیښو کې مطلوب وو په کشمیری د 2008 کال د هند د ممبئی ښار د ترګر بریدونو تور هم دی او د امریکا او نورو غربي هیوادونو پر ضد په ترګر منصوبو جوړول کې هم ککړ ګڼل کېدو خبری ایجنس اسوسییټډ پریس ته هغه د مرګ دی وی ویډیو په اړه وایي چې دوی ته ترلاسه شوی او د یو موبایل فون لالارې جوړ شوی دا چې پکې یو شمیر مړی په هغه ځای کې خودل شوی دی چرته چې د تیر جمعې په ورځ امریکایي بی پایلټ الوتکو برید کړی وو او زیاتوي په دې کې داسې نشي ویل کېدی چې په دغه وجل شو کې کشمیری هم شامل دی او کنه خبریال سمی یوسفزی مشال ریډیو ته اول دغه خبره شوې ویډیو د هغه د مرګ پوره معلومات نه لري
پرون چې کوم ویډیو د دغه مړو خبره شوې ده دغه جسدونه چې خوندل شوې دي د هغې نه دا نه څرګندېږي چې په دغه کسانو کې د ریاست کشمیری شامل وي د دې نه علاوه چې په کومه جلدی سره په تلوار سره د نوموړي د مرګ تصدیق کې د نوموړي د تنظیم د خوا وشولو هغه باندې هم شکوک او شبهات موجود وو ځکه په خیال د دغه ډول بریدونو نه وروسته د تصدیق لپاره دوه ذرایع ډېرې مهم وي یو امریکایي چارواکي ځکه چې امریکایي چارواکي دي چې ډرون حمله کوي او هغوی ته کم نه کم د دې پته وي چې دا ډرون حمله چې کیږي د دې هدف څوک ده او دا ښکاري چې امریکن هم تر اوسه پورې په پوره ډول یقین سره نشي ویلی چې په دغه برید کې الیاس کشمیری وژل شوی ده خو په سیمه کې چې کوم ځایي اوسیدونکي دي یا ځایي خبریالان دي هغوی ډېر په تصدیق سره وایي چې نوموړی په دغه پیښه کې له منځه تللی ده
نیویارک ټایمز ته یو پاکستانی چارواکي داخلي لیکي د کشمیری د مرګ د ریپورټونو نه تر 95% پورې تصدیق شوی دی او لا نور معلومات روان دي او زیاتوي دا ګرانه ده په ډرون حمله کې د وژل کېدو وروسته د کشمیری د مرګ سل په سل تصدیق وشي په 2009 کال کې هم د الیاس کشمیری د مرګ مرګ خبرونه وو چې وروسته دغه دروغ وختل او دا ځل که څه هم د کشمیري اورپکې ډلې حرکت الجهاد الاسلامي د هغه د مرګ تصدیق کړي، خو د پاکستان او امریکا چارواکي پوره پخلی نه کوي. دا چې د هغه د وژنې به په القاعده او په پاکستان کې په طالبانو څه اثرات وغورځېږي په اړه یې سمی یوسفزی مشال ریډیو ته وایي.
د پاکستانی طالبانو د نیټورک دپاره د القاعده دپاره یو درون گزار دی، خو د دې مطلب دا نه دی چې د نوموړي په قتل کېدو سره به د القاعده فعالیتونه له منځه ولاړ شي، ځکه چې داسې تنظیم ده چې دوی مخکې نه هم ډېر داسې مشران وجل شوي دي، خو دوی بیا هم په ځای باندې پاتې شوي دي او دوباره راغونډ شوي دي او نوي مشران یې ټاکلي دي او خپلو وظیفو ته ادامه ورکړې ده.
نیویارک ټایمز لیکي د کشمیري د مرګ تصدیق تر دې وخته د راغلي ثبوتونو نه نشي کېدی او زیاتوي دا هم نه ده معلومه چې دا اسامه بن لادن د وژنې وروسته سرنګ دومره زر د پاکستان او امریکا استخبارات الیاس کشمیری ته ورسېدل.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
جام سوس میرا یو ستوت
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره لازم وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ترڅنګ په دې لټه کې دي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه وباسي. سی دا ډول د خبرو اترو بهیر لیا ګړندی سي. په دې اړه درته زموږ همکار حسیب شهید دا رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د سولې په بهیر کې د مرستو لپاره له نړیوال تور لیست نه د شلو څخه د زیاتو طالب مشرانو نومونه لرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان سفیر او د دې هیواد د سولې د عالي شورا اوسنی غړی ملا عبدالسلام ضعیف وایي که څه هم د نړیوال تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو لرې کېدل به د سولې په بهیر ځانګړی اغېز ونه کړي، خو دې خبرې ته یو ښه اشاره بل کېدای شي.
مقاومت مبارزه جاری خاطر فکر کوم داسې کسان نمونه چې هغه یا په خارج کې وي او یا په کابل کې ناست وي او یا د سولې په نامه چې کوم جرګه یا کوم کمیشن جوړ شوی په هغه کې کار وکړي د هغوی نمونه لرې کول دا په هاخوا باندې چندان تاثیر نه لري، خو دا به یو شکل یو اشاره وي چې ورو ورو د نورو کسانو نمونه هم باید کوي.
خو د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهانی الدین ربانی په دې نظر دی چې که د یو شمېر طالب مشرانو نمونه له تور لیست نه لرې شي او پر دوی لګېدلي بندیزونه له منځه یوړل شي، نو دا به د سولې په لار کې یوه لویه لاسته راوړنه وي او طالبان به په یو ډول ډاډ ترلاسه کړي چې په خلاص مټ د سولې ټغر ته کښېني. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس دغو خوځښتونو ته په کتو سره د سولې د بهیر د پرمختګ ډاډ ورکړ او د افغانستان ولسی جرګې ته وویل چې د حقانی له ډلې، د کوټې له شورا او د حکمتیار له ډلې سره یې اړیکې ټینګې شوې دي.
کسایی که مسلح می جنگن که آقا حکمتیار است، شورای کویته است و گروپ حقاموری حقانی سیب است.
څوک چې له وسلو سره جنگیږي ښاغلی حکمتیار د کوټې شورا او د مولوی حقانی ډله ده، ټولو سره اړیکې نیول شوې دي. مخالف لوري هم ستونزې لري، غواړي چې نمونه افشا نه شي ځکه چې ژوند یې په خطر کې دی. موږ له مخالف لوري څخه د سولې په حق لا جوړوونکي خبرې اوریدلې دي.
د سولې د عالی شورا رئیس دا هم وویل چې په وسلوالو مخالفینو کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه ډاډمن نه دي او وایي داسې نه چې له دولت سره له خبرو وروسته بندیان شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي افغان دولت او دوی اوس د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې ملاتړ ترلاسه کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید طالبان د جګړې په ډګر کې په شا وتمبول شي. رابرټ ګیټس دا هم وویل لکه څنګه چې طالب مشر ملا محمد عمر او د القاعده مشر اسامه بن لادن نګدي اړیکې لرلې، نو د اسامه وژل کېدل هم کېدای شي طالبان سولې ته وهڅوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الله لودین مشال رادیو ته په مرکه کې وویل چې د اسامه او افغان طالبانو غوښتنې او اجنډا ډېر توپیر لري. افغان طالبانو هلې ځلې او غوښتنې د افغانستان د جغرافیې پورې محدودې دي او اسامه بن لادن یو نړیوال ترهګر و. په همدې خبرې باندې افغان ولسمشر حامد کرزي هم ټینګار کړی او ویلي دي چې طالبان باید د القاعده د تروریستي ډلې څخه بیل کړی شي. ځینې افغانان بیا دا اندېښنه لري چې د افغانستان حکومت ته د طالبانو نږدې کېدل به د افغانستان لسکلنو پرمختګونو او جوړښتونو ته زیان ورسوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې له طالبانو سره اړیکې نیول د هیواد د پرمختګونو او لاسته راوړنو د له منځه وړلو په معنا نه دي، بلکې ټول ارزښتونه به پکې خوندي وي.
د حسیب شید په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره نه یوازې له طالبانو سره خبرې اترې کوي، بلکې هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو ځینې نمونه هم وباسي.
ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه، د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
درنو اوریدونکو، پنځه ورځې وړاندې په بره یا لوړ دیر کې د پاکستاني عسکرو پر یو پوستا د اروپا کلخوا برید شوی و چې یو شمیر عسکر پکې وزل شوی او ټپي شوی و. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دې پیښه کې د وزل شوی یو عسکر له پلار سره خبرې کړې او پر اساس یې تاسو لپاره دا رپورټ تیار کړی دی.
زمو د حکومت نه دا دغه کو چې کم بارډر ته سړی داسې دا کین او خسین یار کس ورارتي خپو خاص ورارتي چې هغه ټریننګ والی او دی له خو په درې میاشتې ټریننګ ورکړل لاندې دیځه کې پم دی د پم نه لاندې بس یو ګداغه ساده ګرون او پای کې په منډي والی. زه تا ته دا قسم خورم چې زما زوی تر د وسه پورې ډز نه دا کړي، خو په دغه وخت کې هغه بیا هم خدای تعالی دومره مقاور کړل چې د دشمنانو سره خجګنی دی.
دا आवाज د بردیل د ګلزمین لالا وو چې د خپل زوی فرمان الله په اړه یې ویل چې په لیوي کې تازه برتی شوی و او قرار روزنه یې نه لرله. او بر دل کې د شلتلو په امنیتي پوستا پنځه ورځې وړاندې د ترهګرو لخوا برید کې ووجل شو. د ګلزمین نه مې چې کله وپوښتل چې کله هغه ته د خپل زوی فرمان الله د وژنې خبر راغې او دوی په هسپتال کې د خپل زوی مړی ولیدلو، نو هغه وخت په دوی څه تېرېدل او د دوی په کور کې څه صورت یالو؟ نو هغه وویل
زما د زوی زه چې کوم وخت ورسېدم نو هلته کې کمپاوډر لګیاو او داغه نه په قنچې باندې بنین کټکاو دغه د وردی بنین کټکاو دغه ما په خپل سترګو باندې دلی بیا داغه نه راوتم. او زما ملګری غلام احمد دیسا جاده ایوب دی د ټول سټاپ معلومات چې ته کوړه لاشه حوصله ټیکه ما ورته چې روز ما حوصله ټیکه دا د خدای مال خدای را کړ او خدای واغس. بیا زه دغه ځګین خپل کوړه رالم بیا دغه بیا ما ته مهري والو چې ته کوړه ورشم زه کوړه نه ورزم کې دشي زنانه دي سپته لګي سه حدیث ورته رسی. بیا دا غینا فاس بیا زمان غملګری ولګید د قبر بندوبس ولوکو بیا راول په کور کې مې په اوسات کې خو دو بیا بس بیا دغه تا ویول جنازې نکرم ساغل ته ول بیا جنازه وشو د لی ول سټاپ راغلی خو ډیر شي کسان غلی او اغه ته سلامي وغړله او بس بیا ته لاله رسخه شو دغه صدمه خو خامخه دخل کو ترسی نور د خپل قوم د لپاره جنگیدل د خیمنداری کړل.
ګلزمین لالا مشال ریډیو ته دا هم ویل چې د زوی درش کله عمر وو او واده ورله هم کړی وو.
دا واده ولما د نن تقریبا اته کاله مخکې کړی دی، خو ماشوم کور کې زما پلار زما مور هغه ما ته قاریده چې هله کوړ کې تا ول واده وکړو، خو ما ورته وو چې دا زما یو شوق ما ول وکړو نو اوس یو زوی او یو لور ده هغه ما ته فاري رزق ورکوونکی خو بادشاه بل دی.
یاد دی وی چې د پاکستان افغانستان پولې سره نږدې د بردیر په شلتلو امنیتي پوسټه د جون په اوله نیټه د وسلوالو په برید کې اتیش پولیس او لیوی والا امنیتی سرتیری وژل شوی وو او د دغه برید پړه د ملکن ډیویژن تحریک طالبان پاکستان منلی وو. غلام غوس مشال ریډیو بردیر.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او وخت په پېښور کې د سهار لسنیمه بجې کې دونکو د زما همکار پامیر ساحل سټوډیو ته راغلي دي. نو راځي چې له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریا ولسمشر خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. امریکا په یمن کې د واک د چټک سپارښت غږ کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به له افغانستان د خپلو ځواکونو د وستو لپاره ژر پریکړه وکړي. د چین ډیپلوماټانو په لیبیایي ښار بنغازي کې د یاغیانو له شورا سره لیدلي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دویم ځل ځان د خپل اوسمهاله دندې لپاره نومولی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورید چې پامیر ساحل وړاندې کاو. امریکای ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز او اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس له خلیلی کې داسې ګڼل به غلط وي چې ګواکې د القاعده د مصر اسامه بن لادن تر وزل کېدو وروسته به دوی له افغانستانه د امریکایي پوځ د وتلو عمل چټک کړي. د دې مقالو غټه کې درته زموږ همکار فرخنده وزیر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز د افغانستان نه د امریکایي پوست راوستلو په اړه لیکي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ته تیر اتوار په ورځ ته ویلي وو دوی به د افغانستان نه مرستندوی پوځیان راوباسي او حمله کوونکي پوځیان به په خپل ځای ساتي. د دفاع وزارت لخوا دا خبرې په داسې وخت راغلي چې په را روانه میاشت کې به امریکا د افغانستان نه د پوست واپسی عمل پیلوي. رابرټ ګیټس د امریکایي پوځیانو سره د لیدلو وروسته خبریالانو تاول د افغانستان نه د امریکایي پوځ ته وستلو په عمل کې به حمله کوونکي او مرستندوی دوه قسمه پوځیان شامل وي، خو پیل د مرستندوی نه کوي او حمله کوونکي لا پردې پاتې کوي چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځ خلاف د وسوالو طالبانو د بریدونو مخنیوي وشي. ګیټس د افغانستان هلمند او کندهار ولایتونو کې د امریکایي پوځ سره هم په تیرو ورځو کې ولیدل چرته چې امریکایي پوځ د طالبانو د سخت مزاحمت سره وړاندې دی. د افغانستان په خوست ولایت کې د نیټو هلیکاپټر غورځیدل چې پکې دوه پوځیان وژل شوي وو او په اړه یې طالبانو دا ویلي وو دوی د خوست په صبرې سیمه کې دغه هلیکاپټر غورځولی وو چې دغه په تیرو درو هفتو کې دریم هلیکاپټر دی په افغانستان کې وغورځید. نیټو چارواکي وایي دوی د خپل هلیکاپټر د غورځېدو پلټنې کوي. په خوست کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د وژل شوو پوځیانو په اړه څه نه دي ویل شوي چې دغه د کوم هیواد وو، خو زیاتره د افغانستان په شرقي برخو کې امریکایي پوځیان میشتي. اسوسییټیډ پریس خبري اجانس لیکي رابرټ ګیټس د امریکایي پوځ د وتلو په اړه دا هم وویل دا لانه د معلومات چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما به په جولای کې د پوځیانو د وتلو شمیره هم خایي او کنه، او زیاتوي په دې اړه هم لاس نه دی ویل شوي چې په 2010 کال کې افغانستان ته د لیږل شوو 10,000 پوځیانو د وتلو په اړه به په راتلونکو کې څه منصوبه جوړیږي. دا هغه 10,000 پوځیان دي چې د ولسمشر اوباما خپل ګوند ډیموکراتیک کې هم یو شمېر غړو افغانستان ته د لیږلو مخالفت کړی وو، چې له دغه سره په افغانستان کې د امریکایي پوځونو شمېر 100,000 ته ورسید. رابرټ ګیټس د افغانستان نه د امریکایي پوځ د وستلو په اړه دا هم وویل تر څو په افغانستان کې د مرستندوی پوځیانو د وتلو عمل روان وي دوی به د حمله کوونکو پوځیانو د مزاحمت قابلیت نور هم سیوا کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو اوري. برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د ایران د اټمي فعالیتونو په اړه په یو مقاله کې لیکي امریکا او د هغوی اتحادیان ملګري ملتونه پر داس اعلان کول ورپوري وهي چې ګواکې ایران په تیر وخت کې د اټمي وسلې پروګرام پر مخ بولی دی او له هغه سره تړلو فعالیتونو ته تر اوسه دوام ورکړی دی، خو ایرانی چارواکي دا نه مني. د دې موضوع په اړه به له یوې لنډې دمې وروسته رپورټ واورئ. ورځپاڼه فاینانشل ټایمز د دې مقالې په پایل کې لیکي په داسې وخت کې به داسې یو ګام پر ایران فشار زیات کړي چې یوې خواته د نړیوالې ټولنې پام په عربي نړۍ کې پاڅونونو ته اوښتی دی او بلې خواته د دې هیواد د اټمي وسلې پروګرام له کمپیوټري وایرس څخه بیرته خپل حالت ته راځي. ورسپانه لیکي د ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي سي د امریکا په ګډون ډیرو نور هیوادونو د انرژي پر نړیواله اداره د دې لپاره زور اچولی دی سي یو پریکړه وکړي او که چیرې ایران پر امرسته او رښتونی رونوالی نشکار کوي نو له دې ادارې سره بیا د خپل اټکل پر اساس له کار کولو پرته بل لیار نسته. د دې امریکایي چارواکي دا څرګندونې د فرانس او برتانیا چارواکو هم تایید کړي دي. د ایران اټمي پروګرام سي اسرائیل یو خطر او امریکا د سیمې لپاره د بې ثباته کولو سبب بولي. وار له مخه لیا د ملګرو ملتونو امریکا او اروپایي ټولنې لخوا له بندیزونو سره مخامخ شوی دی. یوې خواته د انرژي نړیوال ادارې هیڅکله په رسمي توګه داسې نه دي ویلي سي د ایران اټمي پروګرام پوځي بڼه لري او نه یې هم د دې پخلی کړی دی سي بالکل سوله ییز دی. او بلې خواته بیا ایران پر بندیزونو سربیره خپل یورانیم غنی کوي له کوم څخه سي اټمي فیول یا د سوځولو توکي او د اټمي وسلې د پخولو مواد جوړېدای سي. د انرژي د نړیوال ادارې ډایرکټر جنرال یوکیا امانو په تر میاس کې ایرانیو چارواکو ته ولیکل سی په دې اړه دې ځواب ورکړي سی آیا د دې امکان سته سی دا اټمي فعالیتونه پوځي بڼه لري او کنه. خو د هغه په خبره ایران له 2008 کال په داسې کولو کې پات راغلی دی. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکي وایي د شاغلي امانو د لیک به د ایران د اټمي پروګرام په اړه د رسمي پلټونو لپاره لیاره هواره کړي. د انرژي نړیوال ادارې د اندېښنې وړ داسې اوه ځایونه په ډاګه کړي دي سي پوځي بڼه لري خو ایران تل وایي سي دا په پوره توګه سوله ییز دي. د انرژي د نړیوال ادارې له تازه رپورټ سره سم د تر کال تر کمپیوټرو وایروس وروسته ایران نن سبا په دومره چټکۍ سره خپل یورانیم غنی کوي سي په تر وخت کې بیلګنه لیدل کېږي. ورسپانه فاینانشل ټایمز د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي ایران هغه کسر اوس استلی دی سی په 2010 کال کې پاته شوی و. په روان کال کې د امریکا د چارواکو او له استخباراتي اټکلونو سره سم ایران تر 2003 کال یو فعال اټمي پروګرام لري کم سي هغوی تر اوسه په پوره توګه بیان دی پیل کړي. امریکایي چارواکي داسې نظر لري سی که څه هم ایران تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې سی اټمي وسله جوړه کړي خو دوی غواړي سی ځان د دې جوګه کې سی کله وغواړي نوې جوړه کړي او د هغوی په خبره داسې وسله رونکي ایران د سیمې لپاره یو خطر دی. ورسپانه فاینانشل ټایمز لیکي د انرژي د نړیوال ادارې چارواکي د دې ادارې د ډایرکټر جنرال یوکیا امانو لخوا ایران ته د لیږلي لیک په اړه له څه ویلو انکار وکړي او وی ویل سی پر دې موضوع به د ادارې د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې خبرې اترې وسي.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه او د نېشنل انټرست مجله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه په دوو بیلابیلو مقالو کې راغلي د اسامه بن لادن تر وزل کېدو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو له کړکېچل کېدلو سره داسې ښکاري سی په پاکستان به په راتلونکي کې د چین اثر زیات سي. که امریکا له پاکستان سره نورې مالی مرستې نه کوي نو آیا چین به د امریکا ځای واخی او که څنګه؟ په دې مقالو کې په دې اړه ځینې پوښتنې راپورته کړل شوي دي او هغوی ته ځوابونه لیکل شوي دي. نور تفصیل به یې زموږ همکاره ملیحا امیرزاده تاسو ته وړاندې کړي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال مارک مزیټی د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو په حواله لیکي په پاکستان کې اوسامه بن لادن د امریکایي چاپې پترس کې د وژل کېدو څو ورځو وروسته د پاکستان چارواکو خپل ملګري هیواد چین ته مخه وکړه. د لیکوال په خبره دوی له خپلو چینی وروڼو غوښتنه وکړه چې په بحیره عرب باندې د یو ستراتیژیکي بندرګا چارې په لاس کې واخلي. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د هغه واده په شان بللي چې له مشکلاتو ډک وي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې اسلام آباد دا واضح اشاره ورکوي چې د نورو هیوادونو سره به ځان نږدې کوي او نوې تعلقات به جوړوي. لیکوال په دې اړه پوښتنه کوي چې آیا امریکا هم داسې کولی شي که څنګه او دا چې پاکستان به په دې لړ کې تر کوم حده مخکې ځي. لیکوال زیاتوي د لسیزو راهیسې د روس د پراختیا د ویرې له امله پاکستان او امریکا له یو بل سره په نږدې تعلقاتو کې تړلي دي خو دغه اړیکې د وخت تېرېدلو سره کمزورې شوې او هغه وخت اوشلېدلې کله چې دا خطر له منځه لاړ. دغه شان د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هم دا کېدلی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله زیاته شي او د هند او امریکا ترمنځ تعلقات وده عمومي. خو د لیکوال په خبره په داسې حال کې هم محدودیتونه شته چې امریکا به کومو تاوانونو سره مخامخ شي. ځینې کارپوهان وایي د پاکستان سره نوي سیمه ایز تعلقات جوړولو سره به امریکا دا کولی شي چې په سیمه کې خپل مفادات مخکې بوزي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو سره کېدی شي په دې تعلقاتو باندې اثر وشي، او د ځینې کارپوهانو د خولې زیاتوي په سیمه کې یو نوی ستره لوبه مخې ته راتللی شي چې ګټې به د افغانستان د معدنیاتو او مهمو بحري لارو سره تړلې وي، او د دې ضرورت سره هم چې د پاکستان او د هند ترمنځ د کشالو څارنه وشي. خو د لیکوال په خبره هغه خلک چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ډیپلوماسي سره بلد دي وایي که څه هم د دې تعلقاتو د کړکېچونه ځان لرې ساتل یوه اسانه لاره ښکاري، خو ښه به دا وي چې په دې لوبه کې نور هیوادونه هم شامل کړل شي. مارک مزیټي وایي له افغانستان نه شوروي اتحاد د وتلو وروسته امریکا تادي وکړه چې ګډې وډې نتیجه یې مخې ته راوستلې، خو دا وخت په سیمه کې اټومي وسله هم شته چې له هغې نه زیاتې خرابې نتیجې راوستلې شي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله کې لیکوال فرانس ټیفن ګډي لیکي د اسامه بن لادن د وژل کې د وروسته د پاکستان د رول په اړه بې یقیني پیدا شوې ده. د امریکا د پارلمان غړو دا پوښتنه راولاړه کړې چې آیا اسلام آباد ته د بلیونونو ډالرو برابر مالی مرستې اوس هم ورکړل شي او کنه، او امریکا چې د مالی ستونزو او بیروزګارۍ سره مخامخ ده آیا دا مرستې دې ودروي او چین ته دې دا هر څه پرېږدي. لیکوال وایي داسې ښکاري دا به د امریکا د مفاداتو پر ضد وي، خو په جنوبي ایشیا کې د واشنګټن د موجودیت مقصد دا دی چې په افغانستان کې دې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي او د پاکستان اټومي وسلې دې پرېنږدي چې د سخت دریځو لاسونو تلاړی شي. لیکوال زیاتوي په 1300 کلونو کې په پاکستان کې د چین فعالیتونه زیات شوې دي. په 2001 کال کې چین په پاکستان کې د 4 بلیون ډالرو برابر سرمایه کاری وکړه. د دې نه پرته پاکستان ته زیاتره وسله چین ورکوي. د پاکستان په جنگي ټانکونو کې تقریبا 80% په چین کې جوړ شوې دي. لیکوال وایي مهمه پوښتنه دا ده چې که امریکا په پاکستان مالی امداد بند کړي نو آیا چین به په بدل کې د دې هیواد سره مرستې زیاتې کړي او که څنګه. دا وخت پاکستان د لوی مالی بحران سره مخامخ دی. په 1990 او بیا په 2008 کال کې دا هیواد د ستر مالی بحران په حالت کې و چې بیا یې ژغورنه امریکا، اروپا، سعودي عربستان، چین او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وکړه. لیکوال وایي ځینې کتونکي وایي په راتلونکي وخت کې به په پاکستان باندې د چین اثر زیات شي، او چین به غواړي چې امریکا په شا کېدلو سره به خالي ځایونه ډک کړي، کوم چې به په اوږدو کې د امریکا د ملي مفاد لپاره ښه وي.
او سم د لوب لډګر څخه یو خبر. د پاکستان د کرکټ لوبډلې په خوانی کپتان شاهد افریدی ویلی دی سي د کاونټي کرکټ د پاره اجازه نامه یا NOC د حق دی، او په کار ده سي د پاکستان کرکټ بورډ یو ورڅخه ونس پموي. شاهد افریدی ویلی سي هغه په غلطه طریقه د کپتانۍ څخه لری کړل سوی دی. نوموړي دا خبرې د کراچۍ په پریس کلب کې له خبریالانو سره د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د غونډې په مهال شاهد افریدی سره خپل قانوني سلاکاران هم موجود وو. شاهد افریدی وینا وه چې هغه د هر یو لوبغاړي په مشرۍ کې کرکټ کولو ته تیار دی، خو په اوسنیو شرایطو کې هغه نشي کولی لوبې ته دوام ور وبخي. هغه په کرکټ بورډ نیوکه وکړه چې د هغه سره یې رویه ناسمه ده، او هغه یې په غلطه طریقه د کپتانۍ څخه لرې کړی دی. زه د 14 کلونو راهیسې لوبه کوم. زه د عزت سره کرکټ ته راغلی یم او غواړم په عزت سره کرکټ پرېږدم. کومه طریقه چې ما سره کرکټ بورډ کوي هغه ډیره زیاته غلطه ده. زما چې کوم حق دی هغه حق ماته راکول پکار دي. د کرکټ بورډ لخوا ماته د کاونټي کرکټ لپاره اجازت نامه یا NOC نه راکول حیرانوونکی خبره ده. بل لور ته د پاکستان کرکټ بورډ مشر اعجاز بٹ د شاهد افریدی خبرې سیاسي بللی دي، او ویلی دي چې د کاونټي کرکټ د پاره اجازه نامه یا NOC ورکول د PCB پورې نه بلکې د ډیسپلینری کمیټې پورې اړه لري. اعجاز بٹ وایي د NOC په اړه کومه فیصله چې شوې ده افریدی حق لري د دې په ضد اپیل وکړي. موږ سره د سپریم کورټ او های کورټ ریټایرډ ججانو یو کمیټې ده، افریدی هلته اپیل کولی شي. د شاهد افریدی او کرکټ بورډ ترمنځ د جوړې شوې شخړې په حقله د ټیسټ کرکټ پخوانی لوبغاړی سلیم یوسف وایي چې د شاهد افریدی او کرکټ بورډ په یو بل تورونه د ستونزې حل نه دی.
زما په خیال غلطیانې د هر طرف نه شوې دي. دا خبرې منظر عام ته راوړل نو په کار. بورډ کې هم کمزوریانې شته. مخکې هم لوبغاړو غلطیانې کړې دي، هغوی باندې جرمانې لګول شوې دي، خو بیا هغوی معاف کړې شوې دي. دا د بورډ کمزوري ګڼلی شو. اوس زما بورډ او شاهد افریدي ته خواست دی چې سره کینی او دا خبره حل کړي، ځکه چې زموږ کرکټ ټیم هسې هم ورځ ته ورځ ښکته روان دی او دا قسم ستونزې د ټیم د نورې کمزورتیا سبب ګرځېدلی شي. د یادونې وړ ده چې شاهد افریدي په کال 1996 کې د پاکستان کرکټ لوبډله کې شامل کړی شوی و. هغه په خپل دویم یوه ورځني میچ کې په 10 پالونو 102 رنزونه جوړ کړي وو. د هغه وخت راسې شاهد افریدي د کرکټ مینوالو په زړه کې ځای جوړ کړی دی. شاهد افریدي لږه موده وړاندې د مطبوعاتو سره د کرکټ بورډ چارواکو په اړه د خبرو وروسته د کپتانۍ څخه لرې کړی شو او ورپسې یې د کاونټي کرکټ دپاره د پاکستان کرکټ بورډ څخه ترلاسه کیدونکې ځانګړی جواز یا انوسی وځنډول شوه، چې له وجې یې د پخوانی کپتان شاهد افریدي او پاکستان کرکټ بورډ ترمنځ اختلافات په ډاګه شول. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د نړۍ د هر کلتور ډېرې ځانګړنې او پزندګلوي وي. د پښتنو په کلتور کې د نور څه ترڅنګ د لاسي ګنډل سو شیانو خپل ځانګړی ارزښت دی. دا کارونه نه یوازې په خپل په پښتنو کې مینوال لري، بلکې د نړۍ نور خلک هم ډېر خوښوي. په پېښور کې د سیمیزو لاسي ګنډول سو یا کشدکاری نمونه د یو نندارتون په ترڅ کې وړاندې کړل شوی دی. په دې غونډه کې هغو مېرمنو ته سندونه هم ورکړل شوی دی چې خپل ګنډلي شیانې دې نندارتون ته ور وړي وو. د مشال ویډیو خبریال باز محمد عابد هم دغه غونډې ته ورغلی وو او هلته یې له دې هنرمندو مېرمنو سره د خبرو پر اساس دا رپورټ تیار کړی دی چې د ماشومانو په ژغ کې په ملي ترانه پیل کیږي.
دا ملي نغمه د هغه پروګرام برخه ده چې د پیښور په پرده باغ کې د پیښور زلې په کچه د لاسي ګنډلو مرکزونو په کې د خپلو کارونو نمونې نندارې ته راوړې وي. په دې پروګرام کې په سلو تنو خزینه هنرمندو کاریګرو باندې لزده کړې وروسته د فراغت سندونه یا سرټیفیکیټونه د خیبر پختونخوا صوبایي سینر وزیر بشیر احمد بلور په لاسونو وویشل شول. د دې نندارتون په اړه د پیښور ضلع د خزینه لاسي ګنډلو او کشیدکاری د مرکزونو مرستیالې شهناز مشال ریډیو ته سداسي وویل.
دا زمګه د ډیسټریکټ کم دستکاری سنټرز دي. دا هغه تقریبا اسناد او چکم جنکو زمګه هوم ایگزامز او د بورډ ایگزامز ورکړي دي. هغه تمګه سرټیفیکټس ورک بل دي چکم دا اشیا تیار کړي او خپل ایگزامینیشن د پاره دا هغه ډیسپلی ده. او زمګه بیسیک مقصد دا چې دا خلکو ګوري چې بای زمګه خواتین هم کار کولی شي، هنرمند دي، د دې هنر نه موږ ته فائدہ غشتل پکار ده.
د لاسي ګنډلو د یو مرکز مشر چې د سربند کلی څخه د خپل مرکز د کار نمونې نندارې ته راوړي وي مشال ریډیو ته وایي.
بنظیر دی او موږ سربند نه راغلي یو. موږ جنکو تلته استکاری کار خایو، کپڑے پی جوړو، د نارینو د زنانا او ډیکوریشن شین هم پی تیار او زموږ کپڑے چې بیا بار خلک راځي هغه لمو خپل کپڑے ګنډو د بای او بیا ول ورکړي. موږ زموږ د پاره ډیر ښه کار کړی دی چې موږ په کور باندې د نناسي او جنکو لم خپل تعلیم د دی ورکو او په خپل خپل دا کار وته خایو.
یو بل انجلی وایي چې د لاسي ګنډلو له برکته د کور د خرچي بوج اوچتوي.
زمانو ندا اعظم دی جګړه دستکاری سنټر کې موږ چل زده کړی دی، د کټینګ د کپڑو جوړولو د هر یو شي او زړن ډیره خوشاله یم ځکه چې زمونږ قابلیت سند موږ تندر ملاو شو. زه دعا کوم چې همیشه خدای دا نور جنه کې ټول طالب علمان دی خدای کامیاب کی په خپل کارونه کې او زړن مزیاد بدی خوشاله یم چې زمارو نشته موږ سلور خان دی او ما د روړ زم پورا کو.
د دې پروګرام خصوصي میلمه د خیبر پختونخوا صوبایي سینیر وزیر بشیر احمد بلور د فراغت د سندونو د ویشلو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د ترخګرۍ په دې دور کې د داسې نندارتونونو جوړول ولسته د امن پیغام ورکول دي.
د حکومت څخه خبرونه کوم چې حکومت سره تورو کو خو دې صرف دا وایم چې زموږ عوامو او زنګ لا انفورسینګ ایجنسی دا غي دومره وګوري چې زنګ دنګ د ډپارټمنټ وګوري چې نن هغه دومره خپل پروګرام جوړ کړی دی. دا موږ یو میسج ورکو عوامو ته او دهشتګردو ته چې تاسو څومره زور کوئ او د زنګ حوصله مضبوطیږي، تاسو څومره زیاته کوئ زنګ په لونو باندې، زنګ په کورونو باندې، زنګ په هسپتالونو باندې، زنګ په جنازه درگاہ باندھے ندا ان شاء اللہ غنگ خل کے حوصلے چی مضبوطی کی کمی گنا ندا آگوتا پیغام مند ہے میسج ہم دے چھ پختون کام اور زنگ پاکستانی کام چھ دے آغا خدا فضل سرا دہشت گرد مقابلہ و آخری حد پورے بکے
دے زیتوی چی تروس پوری سوار لزر ہنرمند و خزینہ کاری گرو باندھے دا فراغت سندون ویشل شوی او دا پختونخوا حکومت پپام کی لری چی دے فارغانو تا دا لاسی گنڈول ٹول لوازمات برابر کری چی دوی وکولی شي چې د گرانی په دې دور کې د خپل کورنۍ سره مرسته علی اوسی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
درنو اوریدونکو، د باز محمد عابد رپورټ مو اوریدو او اوس هم له ژمنې سره سم د خپرونې په دې برخه کې د مشال ریډیو د اونیزې خپرونې موږ او متلونو وخت را رسیدلی دی. د خپرونه تاسو ته خدای نور ناصر تیار کړی ده. راځئ چې د دې اونۍ موږ او متلونو خپرونه واورو.
موج او متلونا
پښتو متلونه په پښتني ټولنه کې نن هم کارول کېږي. بیل بیل متلونه په بیل بیل وختونو کې کارول کېږي. سره له دې چې متلونه پخوانی یادېږي، خو پښتانه لیکوالان وایي پښتو متلونه نن هم د جوړېدو په حال کې دي. په پښتو متلونو کې چې د دوست لپاره بیل شته او د دښمن لپاره بیل شتون لري، هغه خبرې چې د دوست لپاره وي پکې لیدل کېږي او هغه خبرې چې د دښمن لپاره وي هم پکې ځانګړی ځای لري. د نننۍ خبرونې لپاره مې همداسې یو متل چې دوستي او دښمنی پکې ده خوښ کړ. دوست به دې وژړوي، دښمن به دې وخندوي. د دې متل په اړه مو لومړی د بلوچستان له څو تنو څخه وپوښتل. دا متل یې اورېدلی که یې اورېدلی نو په کوم وخت کې، او د دې متل کارول نن هم د دوی په سیمو کې کېږي که نه؟ څو تنه یې په ځواب کې وایي.
زما نوم عبدالرحمن ده او دا متل زموږ په سیمو کې اوس هم استعمالېږي چې دوست به دې وژړوي او دښمن به دې وخندوي. دا هغه وخت استعمالېږي چې یو انسان غلط کار وکړي نو دښمن درته ووایي چې دا تا ډېر ښه کار کړی ده، او دوست درته وایي چې دا تا ښه کار نه ده کړی، له ماشرې زه غلط کار ده. نو ځکه چې دوست هر وخت سړي ته سپینه خبره کوي او دښمن درته وایي چې دا دې ښه کار کړی ده، په غلطو ته خوشحالېږي، منافقت ته سر کوي. ځکه یې په دې وخت کې دا وایي.
مہربان دی دے پخوانی وطن دی پاکستان کے دوست دی وزڑی وی دشمن بگی وخن دی گی دے معنی دا دے چی دوست چکن دی دوست وطا تے سپنی خبر رکی تو منافقت خبر نو در تکیوی چی تا صحیح شایو آغا بتا تا در شایی او دشمن چی دی دشمن بگا میں خن دی گی او اصل دا مقصد خبر بتا تا نشایی مطلب نکل سی مکنن نمی سی مالی جو دا چی دی دالا دیر وقت دا خدا پخوانی مطل دی دارا روان دی دا یو بنیادی متل دی چې دا حقایق په باندې مبنی دی، دا حقیقت هم لري. دغه سره په داسې محفلو کې چې مطلب یو د دوستانو ناستې وي، یو ځای ته لاړ شي په چکر باندې ووځي چېرې یو ځای ته لاړ شي یو ځای ناست وي، نو دا متل اکثره سره یاد شي په خبرو خبرو کې دا خبره سره یاد شي. وزړوي دښمن به د وخندوي. دښمن معنا دا ده چې هغه مطلب چې هر څوره غلط کار کوي هغه نه خفه کوي، هغه دا د خامی نه شي مطلب هغه بسټیک ته لګیا وي مطلب صحیح دي مطلب معنا دا ده بالکل زموږ په علاقه په سیمه په هر ځای کې دا متل استعمالیږي.
په خیبر پښتونخوا کې د دې متل د کارولو په حق له لیکوال او شاعر پروفیسر اسلام تاثیر اپریدی وایي
په خیبر پښتونخوا کې مشته ده زه چې څومره پوهېږم زموږ په بره پښتونخوا کې مشته ده ستاسو په طرف به مې په بلوچستان پښتنو کې نو دا زموږ د ټولو شریک اساسه ده.
په قبایلو کې بیا د دې متل په هکله د وزیرستان په واڼه کې لیکوال لال وزیر داسې وویل
لکه دغه متل چې کوم دغه نن سبا ډېر کارول کېږي ځکه چې نن سبا د حالات داسې دلته په پښتونخوا کې راغلي دي چې څوک چاته نصیحت کوي نو هغه مني نه نو هغه ته د پته نه لګېږي چې یاره دا مې دوست دی که دښمن دی نو زما په فکر سره هغه خلک چې کوم خلک چاته نصیحت وکړو چې یاره دا خبره داسې وکړه یا د تراګر نه راودرېدل یا داسې وکړه نو هغه د تا دوست وي نو که چیرې ته و دا خبره ونه منې وایو چې یاره دغه داسې ده یا داسې ده نو هغه د تا دښمن هم کېدای شي.
ها خواته په غزنی ولایت کې د دې متل چې دوست به دی وجړوي او دشمن به دی وخندوي د کارولو په حق له لیکوال او شاعر غنی خان غالب څه داسې نظر لري. سره له دې چې بیل بیل پښتنو لیکوالانو ډیرای پښتو متلونه منظوم کړي خو یاد سوی متل د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی بیا هم داسې منظوم کړي په دوستۍ د دې وګړیو باور نسته غمازان دی لاندې باندې ورسته وړاندې ژړوي دی په سرو سترګو چې دوستان دی دشمنان په ویړه خوله در سره خاندي له دې سره بیا هم د دې متل د صحیح معنی او مفهوم په اړه په پېښور کې لیکوال او شاعر پروفیسر اسلام تاثیر اپریدی وویل
دوست چې کوم دی دا د یو دوست سره مخلص دی دی به دوست داسې خبره کوي دغسې د ژوند ضابطې به ورته ښیي چې هغه په مخ ژوند کې د ده په کار راځي دشمن به دې په ظاهره خندوي به درته داسې خبرې کوي چې هغه به تم خاندې خو د هغه په زړه کې به تا ته چې کوم اخلاص نه وي هغه به تا سره چل کوي هغه به تا سره دوکه کوي دوست تا سره دوکه او چل نه کوي دوست به تا ته سپینه خبره کوي یوه خبره به ته کوي تا ته به صحیح ښکاري خو دوست به درته وایي چې دا مه کوه دا نه ده په کار نو په ظاهره به هغه تا ته بده لګي تا ته به ګرانه لګي خو چونکې په هغې کې به وروسته ستا فایده وي نو ځکه پښتانه به دې موقه وایي چې دوست به دې وژړوي او دښمن به دې وخندوي دښمن خو دا موقع ګوري چې تا له کار وګوري خو تا زه ته ورسوي، خو دوست خو دا نه غواړي، دوست خو ستا اصلاح غواړي، تعمیر غواړي. نو ځکه دا متل ویلی کیږي چې دوست به دې وژړوي، دښمن به دې وخندوي.
دا پروفیسر اپریدی په وینا دا متل چې دوست به دی وژړوي او دشمن به دی وخندوي اکثره یې کارول په هغه وخت کې کیږي چې د دوستانو ترمنځ یو خبره راسي، نو بیا ورته هغه ښه دوست هم دا متل کاروي چې که څه هم زه درته ترخه خبره کوم خو مطلب می دا دی چې زه دی دوست یم، دشمن نه.